السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری خبرونې تموز اسمت ساروان هر کله کوم
په دې هیله یو چې ډېر نږدې به حکمتیار صاحب راځي او د افغانستان د سولې سیاست یو برخه به ګرځي.
د ولسمشر غنی مرستیال ویان ښاغلی مینپالو چې له اسلامي حزب سره د سولې خبرو ته خوشبیني څرګندوله. په دې خبری خپرونه کې د یو ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. لومړی به نوریاس نوری درته وایي چې په نړۍ کې مهم څه دي. نوری صاحب،
بلې څاروان صاحب، د امریکا دفاع وزیر عراق ته تللی چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزه کې د هغې هیواد له چارواکو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي. دغه راز د جنوبي کوریا ولسمشر هم غواړي چې ایران ته ولاړ شي.
ډېره مننه نوریاس نوری. به د نړۍ د خبرونو تفصیل وروسته درته ووایي. اوس توجه وکړئ لومړی د افغانستان خبرونو ته چې حدیث پردیس یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د کورنیو د څو مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوې د ولسی جرګې اداري پلاوی نن ماښام د سولې په باب یو طرحه ولسمشر ته وړاندې کړي. افغان حکومت هیله لري چې ډیر ژر به ګلبدین حکمتیار د سولې سیاست یو برخه شي. او د مدني ټولنې استازي ګواښ کوي چې ایران د شپکلنې افغان انجلۍ د وژنې عملین مجازات نه کړي، په کابل کې به د ایران سفارت دروازه وتړي. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی نن مخام د سولې د خبراترو د پرمخ بیولو لپاره یو طرحه ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې کړي. د جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د یادې طرحې په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړي چې د سولې په اړه د جوړې شوو غونډو او روانو نامنیو په اړه ډېرې پوښتنې لري چې له ولسمشر سره به یې شریکې کړي. د سولې د خبرو اترو په اړه دا طرحه جمهوری ریاست ته په داسې حال کې وړاندې کیږي چې په دې برخه کې د حکومت له ډیرو هڅو سره سره بیا هم وسلوال طالبان د سولې مخامخ خبرو ته نه دي چمتو شوي. د افغانستان جمهوری ریاست هیله څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به ګلبدین حکمتیار د سولې سیاست یو برخه شي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره خبرې بریالۍ پر مخ روانې دي او په اکثرو اختلافي مواردو پریکړې شوې دي.
متیاس صاحب سره زمون مذاکرات روان دي او دا مذاکرات ډیر پرمختللي دي، یعنی ښه پرمختګ یې کړی دي. موږ په دې هیله یو چې ډیر نږدې به متیاس صاحب راځي او د افغانستان د سولې سیاست یو برخه به ګرځي.
له تور لیسته د حزب اسلامي د مشر او غړو لری کول، افغانستان ته د شمشتو د کمپ انتقال د حزب اسلامي له مهمو غوښتنو څخه دي. خو مینپال وی هر کله چې خپل حکمتیار کابل ته راشي او جګړه ختمه کړي، غوښتنې به یې ومنل شي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې ماشومانو ته ښوونیز او روغتیایي خدمتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه او یونسف لخوا په یو ګډ څېړنیز راپور کې ویل شوی چې دغه وضعیت ځورونکی دی. دغه ریپورت په اساس په 2015 کال کې یونما او یونسف 115 پیښې ثبت کړي چې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی اغېزمن کړی دی. دغه راپور وایي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو اړوند او تاوتریخوالو له کبله یا په بشپړه توګه او یا هم په موقتی ډول 309 ښوونځي تړل شوي وو چې 109 سره زده کوونکي او 600 ښوونکي ترې اغېزمن شوي دي. او روسي کورنۍ خبر هغه دا چې د افغانستان د مدني ټولنې غړي وایي که د ایران حکومت د شپکلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات نه کړي، په کابل کې به د ایران سفارت دروازه وتړي. دوی نن په یوې اعتراضي غونډه کې د ایران له حکومت او په ځانګړې توګه قضایي ادارو څخه وغوښتل چې د دې افغان انجلۍ قاتل په اعدام محکوم کړي. پر شپکلنې ستایش د حمل په 22مه په ایران کې د یو ځوان لخوا جنسي تیری شوی او وروسته په ډیر بېرحمانه ډول وژل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ازادي راډیو ته ویلي چې په تهران کې خپل سفارت ته دند سپارلی چې له ایراني چارواکو سره دغه موضوع تعقیب کړي. بهرنی خبرونه نوریاس نوری درته وړاندې کوي.
د جنوبي کوریا ولسمشر پارک ګیون هیو بل ایران څخه کتنه وکړي. دا خبر د هغې دفتر نن ورکړل. پارک به د جنوبي کوریا لومړنی ولسمشر وي چې ایران ته سفر کوي. نوموړی به په دې سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کېدو او هم د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکېچونو ته ورته پر سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. له ډېرې مودې راهیسې پر ایران او شمالي کوریا د وسلو د ټکنالوژۍ په برخه کې د شریکانو شک کېده. پارک به په دې سفر کې چې د مۍ له لومړۍ نیټې نه د مۍ تر درېیمې پورې ترسره کوي په دې ټینګار وکړي چې دواړه هېوادونه د کیمیا د انرژۍ د تولید بنسټیزو تاسیساتو او د معلوماتي ټکنالوژۍ په ګډون په مختلفو سکتورونو کې همکاري زیاته کړي. تهران او سول ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې په 1928 کال کې ټینګ شوې دي. په داسې حال کې چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ کړکېچ دوام لري، اردن ویل ایران خپل سفیر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. د اردن د حکومت ویان محمد مومنین وویل چې عمان دغه اقدام د ده په وینا د دې لپاره کړی چې ایرانیان د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د خلیج هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله کوي. په هغه بیان کې چې دولتي رسنیو خپور کړی، مومنی ویلي چې ایران د اردن او نورو هیوادونو غوښتنه چې د عربي هیوادونو ملي حاکمیت درناوی وکړي نه ده پر ځای کړې. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسیدلی او له دې هېواد سره به په دې اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې متحده ایالات نور څومره پوځي مرسته کولی شي خبرې وکړي. د یوه امریکایي لوړ رتبه چارواکي له قوله نن ویل شوي چې ویلي دي متحده ایالات له عراقیانو سره مرستې ته چمتو دی. دا په دې معنی چې لږ تر لږه د امریکایي ځواکونو نور لږ شمېر سرتېري به د جګړې ډګر ته واستول شي. ټاکل شوی ده چې کارتر به پر دې مسلې د عراق له صدر اعظم حیدر الابادي، د دفاع له وزیر خالد العبیدي او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره د امریکا د پوز له عمومي قومندان سره خبرې وکړي. په یو بل خبر کې په امریکا کې میشته یو څېړونکي اداره وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا یوه درېیمه برخه عواید کم شوي دي. ایچ آی ایس په هغه راپور کې چې نن خپور کړی د عوایدو کمیدل د دغې ډلې چې په خپله خلافت اعلان کړی د اوږدې مودې رول ته یو ګواښ بللی دی. ایچ آی ایس ویلي چې په مارچ میاشت کې د اسلامي دولت ډلې عواید له 80 میلیون ډالرو چې د تیر 2015 میلادي کال په نیمایي کې په یوه میاشت کې درلودل 56 میلیون ډالرو ته کم شوي دي. د سوریه یو شمیر وسلوالې ډلې وایي په سوریه کې له اوربند څخه د سرغړونې په غبرګون کې به د حکومتي ځواکونو په وړاندې یوه نوې جګړه پیل کړي. دغه ډلو چې د سوریې د آزاد پوځ او اسلامي احرار شام تر بیرغ لاندې جګړه مخته وړي نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به د هر پوځي جزوتان په وړاندې چې په ملکیانو ډزې کوي له ځواک څخه کار واخلي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی چې دغه ډلې به د جګړې د پیلولو لپاره د ګډو عملیاتو یوه خونه جوړ کړي، خو هغه جغرافیایي سیمه یې ونه ښوده چې دوی پکې نوې جګړه پیلوي. د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو دوو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیو د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د تیلو بیه په 6.8 لویدلې او په نیویارک کې د یوه بیرل تیلو بیه 10.16 ته راټیټه شوه. دا د تېرې فبروري له میاشتې راهیسې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. د روسیې د اسامو بیه هم راټیټې شوې چې فیصدي نن سهار وختي څه باندې 4 ته رسېده. د روسیې روبلو هم د امریکایي ډالر او یورو په مقابل کې خپل ارزښت شاوخوا 3% له لاسه ورکړ. د قطر په مرکز دوحه کې پرون د روسیې په ګډون د تیرو د صادرونکو سازمان اوپک زیات شمیر غړو ګډون کړی وو. د قطر د انرژي وزیر محمد صالح الساده وویل دوی پر دې مسلې د بحث لپاره اضافي وخت اړتیا لري. موږ د تیلو د تولید د کمولو پر بیلابیلو اړخونو او د دې کار پر نتایجو بحث وکړ. په دې غونډه کې د نتیجې ته ورسېدو چې د نورو سلام مشورو لپاره تر جون میاشتې پورې نور وخت اړتیا لرو چې د اوپک سازمان ټول غړي هیوادونه به په خپلو کې او هم له نورو سره مشورې وکړي. ایران که څه هم د تیلو صادرونکو هیوادونو د سازمان یا اوپک غړی دی، خو په پرونیو خبرو کې برخه نه واخیسته. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او وسم مرزیه احمدزی د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل اوروي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمن بریز وي د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه لاس. په هرات کې باسمن بریز وي د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 14. په کندهار کې باسمن بریز وي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. په مزار شریف کې باسمن بریز وي د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 15. په بدخشان کې باسمن بریز وي د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 11. په غزنی کې باسمن بریز وي د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14. او په جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 13.
تاسو زمو شخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو په دې خبری خبرونه کې چې تخنیکی چارې امان الله امیرزی پر مخ بیا یو باندې اوري. د افغانستان حکومت د حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې خبرو ته خوشبيني شي، خو د دواړو خواوو د سولې خبرې ولې اوږدې شوې؟
سولې او پروسه ده مذاکرات کېدای شي اوږد شي، ما ډېر مسایل دي نو په دې مابینځ کې ډېر غوښتنې دي.
د چارو کتونکي وایي له حکمتیار سره سوله نورې ډلې هم سولې ته هڅوي.
دا یو مثبت ګام دی، د نورو مخالفینو په صفوفو باندې هم دا زیات تاثیر کوي.
ملګری ملتونه وایي د جګړو په وجه په سلګونه ښوونځي او کلینیکونه بند شوي دي. ادعا کیږي چې پاکستان طالبانو ته خبرداری ورکړی. په هلمند کې یو شمیر خلک د برښنا د بیې پر زیاتېدو اعتراض لري.
دغه وسنی ریټ باندې پیسې نه تاویلو او پیسې نه ورکوو، بل نه جمع کوو او بل نه منو.
آیا د طالبانو او القاعده ترمنځ بیا اړیکې زیاتې شوي؟ په دې او یو شمیر نورو موضوعاتو هم مرکه او راپورونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنی وی اوریدای شي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. د افغانستان جمهوریت ریاست هله شي چې ګلبدین حکمتیار به ډیر ژر د افغانستان د سولې سیاست برخه شي. د جمهوریت ریاست مرسیال ویان د وخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې شپر مختک شوی دی. لبل خو یو شمیر افغان کارپوه د سولې له بهیر سره د حکمتیار د یو ځای کېدو د هر کلی ترڅنګ ټینګار کوي چې کابل ته د نوموړي راتګ به نور وستوال مخالفان هم د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
جمهوریت ریاست وایي چې د افغانستان د سولې عالي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي ترمنځ د سولې په خبرو کې په زیاتو مواردو توافق شوی. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د وخان مینپال د دوشنبه پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې هله څرګند کړه چې حکومت به ډیر ژر له حکمتیار سره د سولې توافق ته ورسیږي. څه باندې یو میاشت وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې او پلاوي کابل ته راغلی او په څو پړاوونو کې د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرې کړې چې اوس هم روان دي. جمهوریت ریاست وایي د امریکا او ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تورلي څخه د حکمتیار په ګډون د حزب اسلامي د نورو غړیو استل، د حزب اسلامي د بندیانو آزادول او افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقال د حزب اسلامي عمده غوښتنې دي. ارګ زیاتوي چې د حزب اسلامي ځینې غوښتنې منلې او له تورلي څخه د دغه ګوند د غړیو د استلو په اړه بل نړیوالې ټولنې سره هغه وخت پرې کنده خبرې وکړي چې د حزب اسلامي ټول جنگیالي وسله پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. که څه هم په افغانستان کې د جنگي ماشین اصلي عوامل وسلوال طالبان بلل کیږي، خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې حزب اسلامي د جهاد په کلونو کې د افغانستان په سیاست کې پیاوړی رول درلود او اوس هم د افغانستان په وضعیت باندې خپل تاثیرات درلودلی سي. د چارو کارپوه حاجي سید داوود سولې سیاست د حکمتیار راتګ یو مثبت ګام بولي او وایي چې د حکمتیار لاره تک سره به وسلوال طالبان هم زړه خکړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
ګلبدین حکمتیار دلته راځي د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کوي. دا یو مثبت ګام دی، د نورو مخالفینو په صفوفو باندې هم دا زیات تاثیر کوي او د بلې خوانه ولسته به یو ډاډ پیدا شي چې په اول ګام کې دوی راغله امکان لري چې شپږ میاشتې بعد کال بعد نورو ډلو سره هم روغ او جوړه وشي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای هم وایي چې د سولې له بهیر سره د حکمتیار یو ځایوالی په اوږد مهال کې ګټور دی، خو په لنډه موده کې به په امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. ښاغلی سپای دا احتمال هم نه ردوي چې سیاست د ګلبدین حکمتیار راتګ ممکن د یو شمیر حکومتي کړیو له مخالفت سره مخ شي او دا به د ملي وحدت حکومت ستونزې نورې هم ډېرې کړي.
ومریدل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې له پلاوي سره پر ګڼو مواردو خبرې شوې دي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ډیر ژر به حکمتیار د افغانستان د سولې سیاست برخه وګرځي. د ازادي رادیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه له ښاغلي مینپال سره مرکه کړې.
د افغان حکومت یو شرط دا هم و چې د حکمتیار مشر حزب اسلامي به وسله پر ځمکه ږدي او راضي به د سولې خبرې پیل کړي.
بلکل، تر اوسه پورې خو دوی افغانستان د حکومت سره تفاهم ته نه دي رسېدلي، یعنی دوی عملا نه دي راغلي چې په افغانستان کې سوله ییز ژوند پیل کړی. ولس ته یې دا ویلي دي چې دا دی مډرالو په افغانستان کې نور جګړه پای ته رسوو، نور ورور وژنه او افغان وژنه پای ته رسوو، او زموږ لخوا به هم دا اعلان ورته کېدی چې دا دی حکمتیار صاحب راغلی دی او د افغانستان د سوله ییز سیاست یو غړی ګرځېدلی دی، یو عضو یې ګرځېدلی دی، یو برخه یې ګرځېدلی دی.
مینهپال صاحب، موږ تاسې شاید دیو تقریبا حزب اسلامي سره یوه میاشت کېږي د سولې خبرې کېږي. څه عوامل ده چې د دې سولې خبرې دومره وځنډېدلې او نتیجه نه ورکوي؟
نو موږ له مخه ویلو چې سوله یوه پروسه ده، مذاکرات کېدای شي اوږده شي، زمانګیره شي، وخت ونیسي. ډېر مسایل دي، نو په دې مابینځ کې ډېرې غوښتنې دي، ډېر قناعتونه دي. لومړی لوی دریځ چې تغیر کړی دی، بدلون یې مندلی دی، د حکمتیار صاحب دا د نړیوالو قواوو په اړه باندې و. پخوا دوی پر دې باندې ولاړو چې نړیوالې قواوې به په بشپړ ډول افغانستان اوسي، ولې اوس دوی دا اړتیا در کړې ده چې د نړیوالو قواوو شتون دلته تر یو وخته پورې اړین دی. لوی او وړې مسلې دي چې پر هغه باندې موږ د سولې شورا ورسره مجلس کې ورسره بحث کې او توافق ته پر اکثرو مسایلو سره رسېدلي. ته دوی غوښتنې دي، ځینې مثلا د شمشتو د کیمپ انتقال دی دلته د هغو کډوالو، دوی د بندیانو مسایل، نور هم څه وړې مسلې دي. شي
تور لیس نه د حکمتیار او سره د حزب اسلامي د نور غړیو د وتلو یو عمده غوښتنه ده. دوی به افغان حکومت نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو همدارنګه له امریکا سره په دغه غوښتنه باندې غور کړی ده.
د سولې شورا په دغه برخه کې له ملګرو ملتونو سره دلته د غوښتنې د نمایندګۍ سره په دغه نامه سره پر دغو مسایلو باندې بحث کوي. ولې دا به هغه وخت ډېر مطرح وي چې حکمتیار صاحب عملاً راسي او د افغانستان د سولې د پروسې یوه برخه وګرځي.
د ولسمشر غني مرستیال ویان دوا خان مینهپالو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د تعلیمي او روغتیایي کارکونکو ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی، او په دې هیواد کې ډېر روغتیایي او تعلیمي مرکزونه بند شوي دي او یا هم له تهدید سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یونما او د ماشومانو لپاره د مرستو وچی صندوق یونیسف په ګډه په یو راپور کې ویلي چې تاوتریخوالی او جګړو ډېری افغان ماشومان له زده کړو او روغتیایی خدمتونو محروم کړی دي. د ملګرو ملتو د راپور نور جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي چې د جګړو او تاوتریخوالي له امله ډیری افغان ماشومان له زده کړو لري پاتې دي او روغتیایي خدمتونه نه ورسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د ماشومانو وجهي صندوق د 2013 کال له جنوري نه د 2015 کال تر دسمبر پورې له زده کړو او روغتیایي خدمتونو څخه د محرومو افغان ماشومانو په اړه یو رپورت خپور کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي او د یوناما رئیس نیکولاس هایسم ویلي چې د یاد رپورت موندنې سخت دي، اندېښنې وړ دي او دا د منلو نه ده چې د جګړو له امله ډیر شمیر ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې پاتې وي. د یوناما او یونیسف په دغه رپورت کې راغلي چې په 2015 کال کې د تعلیمي او روغتیايي برخو له کارکونکو سره د تاوتریخوالي 255 پیښې ثبت شوې چې د 2014 کال په پرتله 180% تاوتریخوالی زیاتوالی ښیي. د رپورت له مخې کوم تاوتریخوالي چې له روغتیايي کارکونکو سره شوي او په مستقیمه توګه ماشومان اغیزمن کړي، د شلو روغتیايي کارکونکو وژنه، د 340 ټپي کېدل او د 6 نورو د تښتولو پیښې پکې شامل دي. له ښوونکو سره د تاوتریخوالي 32 پیښې په ثبت رسېدلي چې پکې د ښوونې د برخې د 11 کارکوونکو وژنه، د 15 ټپي کېدل او د 40 نورو تښتول شامل دي. د جګړو په خاطر په 2015 کال کې 309 شپېته ښوونځي هم بند پاتې و چې 109 زره زده کوونکي او 600 ښوونکي اغیزمن کړي دي. د یونیسف استازی اکلیل آیر ویلي چې جګړو او ورسره جوخت تاوتریخوالي په 2015 کال کې ډیر ماشومان لزده کړو او روغتیایي خدمتونو به برخې کړي چې دې کار بیوزلی هم زیاته کړی ده. اخو د یونما د بشري حقوقو رئیس دانیل بیل ویلی چې ل جګړونه زیګیدلی تاوتریخوالی نه یوازې ماشومان غوښوي بلکې هغوی د تعلیم او روغتیایي خدمتونو اساسي حقوقو څخه به برخې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان په یاد ریپورت کې د جګړو لخکېلو خو په جدي توګه غوښتنه کړې چې تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته د افغان ماشومانو د لاسرسي زمينه برابره کړي. صفی الله ستانګزه ازادي رادیو کابل.
د ملګرو ملتونو په دې راپور کې چې نن خبر شو ویل شوی چې تیر کال د تاوتریخوالي په دوام کې 309 شپې تشونځي بند شوي چې لکبل یو لکو نه ډیر زره زده کوونکي لزده کړو به برخې شوي دي. په دې برخه کې تر ټولو زیات ځان په ننګرهار ولایت کې پیښ شوی چې داعش پکې سر راپورته کړی. د سخت دي دلیل لشته لږه یولس کلینیکونه او اته شپې تشونځي په ننګرهار ولایت کې بند کړي دي. ستاسو په سیمه کې هم روغتیایی او تعلیمي مرکزونه له تهدید او مشکل سره مخامخ شوي دي؟ آیا ستاسو په سیمه کې هم کوم ښوونځی د جګړو له کبله بند شوی او یا کوم کلینیک بند شوی؟ په دې راپور کې ویل شوی چې ګڼ شمېر ښوونکي او دغه راس روغتیایي کارکوونکي ګواښل شوي، وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. آیا ستاسو په سیمه کې هم داسې کومه پیښه شوې ده؟ که ستاسو په سیمه کې داسې پیښه شوې وي او یا مو لیدلې وي یا مو هم اوریدلې وي، له لنډې خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
تاسو سمو شخله آزادی رادیو او ساعت څلور بجې او 20 دقیقې دی. وسم ستاسو نظر ته انتظار یو. د ټلیفون شمیرې 0999 203 540 بیاویم 0999 203 540 بل شمیره 0800 825 555 0800 825 555. موضوع یو ځل بیا اعلانوم. دا د چې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د جګړو له پراخېدو ډېریدو سره ګڼ تعلیمي او همداراز روغتیایي مرکزونه له تهدید او مشکل سره مخامخ شوي دي. اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ. مهرباني کوئ.
افغانستان کې چې دا تعلیمي مرکزونه ډېر ځای بند شوي دي، اشیي کلینیکونه بند شوي دي، افغانستان پر خلکو ډېره مثبت اغېزه کړې ده. واقعا صحت چې دی او تعلیم چې دی د افغانستان د خلکو لپاره یو غټه ثمره ده. زما د سترګو خپله زما د سترګو لیدلی حال په کوم ځای کې چې زه اوسېږم، همدلته د نجونو مکتب و زموږ څخه تقریبا یو کیلومتر لیرې هم نه دی. دلته د نجونو مکتب و دلته نجونې استفاده کول، ولیکن د بعضې خو غرضو افرادو د خوا څخه دا وسوځول شو. او په دې کښې هغه خلک هم مقشر وو چې رډ ډې ورته کتله او په وسه هم شی وو رډ ډې ورته کتله، اما مخګیری ځینې ونه کوي. نو دغه کلین دغه مکتب تر اوسه د نجونو خصوصا د ذکرو مکتب یې بېرته شروع شو او د نجونو مکتب دغه شي لا انحاله پاته دی.
ډېره مننه قاري صاحب پښتونو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب. وعلیکم السلام. مهرباني.
السلام علیکم.
مهرباني کوي صاحب، یو څه ژر چې وخت کم لري خبري وکي صاحب. مهرباني، نظر سرګن کي لطفا، وخت مو ډیر ونیو.
سرون صاحب، نه سم سره د خوځ از مهرباني.
مهرباني، متاسفانه تاسو له وخت استفاده ونه کړ. بل اوریدونکو ته
کوم دغه مغه شروزلی شګدا شروزلی اورې د سنن کې کوم ورځ بازي د شان کوي.
نه، موضوع دا نه وروره، موضوع دا ده چې آیا ستاسو په سیمه کې هم کوم کلینیک یا شوانځای بند شوی دی یا هم ګواښل شوی دی کارکونکي؟ لرادیو لطفا لري شي سي مننه. سلامات اوسې. تاسو چې خبر نه وینئ نو ټلیفون هم کوي. څوک چې په سیمه کې کوم شوانځای بند شوی یا کلینیک بند شوی یا بیا هم شوونکی یا هم طبي کارکونکی وژل شوی یا ټپي شوی وي، هغوی د ټلیفون وکړي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. یو څه ژر مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب. بله صاحب. بله صاحب، خبرې دی اورو لطفا یو څه ژر.
موږ ته ممکنه کې چې د هلمند ولایت څخه د سره کوم خصوص مرجول
بله د جنگ ما
یو د شپخانی ته
متأثر استاس ټلیفون قطع قطع کیدو پر هل کول شي چې د افغان بیسیم د اتسو اتلش میری لاري خپل نظرونه راوستو یو بل اوریدون کيم او رو بیا مهرباني کوي صاحب لکم زه
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني او سجر
خبر زده د عمران څنور طالب کی تر اوسه پر یو مکتب باندې شوی دی نور درې لګي
صحیح یو مکتب ستاسو په سیمه کې باندې شوی دی ډیره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو چې نظر سرګن کو او که تاسو هم چې موقع درته مساعده نشو چې ټلیفون را وکي نوبت در ونه رسیدو کول شي چې د افغان بي سي متسو اتلس شمیره په ذهن کې ولري لدی طریقه اس ام اس یا لند پیغام را واستوي موضوع بیا هم وایم آیا ستاسو په سیمه کې کوم شوونځي یا کلینیک پن شوی دی او آیا په د کوم روغتیایي کارکونکو یا شوونکو باندې حمله شوی دی او کنه شوی
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لاري په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
پاکستانی رسنی وی د دغه هیواد چارواکو د افغان طالبانو مشانو ته خبرداري ورکړی چې د سولې په پروسه کې ګډون وکړي کینه د نه ګډون کولو درنه به به پریکړي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانه د دغه هیواد د یو چارواکي په قول وویل چې له طالب مشانو څخه هم درز غوښتل شوی چې پسرلنی عملیات ودروي. په دې اړه نور جزئیات اجمل انورانی کوي.
پاکستان افغان طالبانو ته خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د افغان حکومت پر ضد حملې او پسرلنی عملیات بند کړي کنه له جدي او بدو نتیجو سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیرونه په افغانستان کې د حکومت پر خلاف د عمري عملیاتو په نامه د پسرلنی عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ او وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر کړي. دا پاکستان یو جګپولي دولتي چارواکي شنومنه دی اخیستل شوی د هیواد اکسپرس ټریبیون رسپانه ته ویلي چې د افغان طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د پسرلنی عملیاتو د پایلبولو اعلان بخایي د سولې حل زلې سیان منکړي. د چارواکي د دوشنبه پر ورځ د رسپانه ته ویل چې پاکستان د طالبانو په دغه اعلان خفه دی او پر طالبانو یې غږ کړی چې د تشدد لار پرېږدي او خبراتورو ته کینی. د جګپوري پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی سرګند کړی چې پاکستان طالبانو ته تا د خپل منځګړو لارې پیغام استولې چې که چیرې دوی مذاکراتو میز ته رانشي نو دوی به د دې عمل ستر پور پرې کړي. د پاکستان دغه چارواکي پر طالبانو د حملو بندولو غږ په داسې وخت کې کړی چې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې د افغان حکومت د مخالفو استوالو بریدونه ډېر شوي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان پر طالبانو د حملو د بندولو غږ کوي، بلکې تر دې مخکې هم د دې هیواد چارواکو طالبانو ته ویلي وو چې مذاکراتو ته کینی او همدارز دوی منلې و چې افغان طالبانو ځینې مشان په پاکستان کې اوسیږي. دا روان کال د مارچ په لومړیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز منلې و چې د افغان طالبانو ځینې مشان ل خپل کورنوي سره یو ځای پاکستان کې اوسیږي، نو ځکه دوی پر هغوی فشار راوړلی شي چې مذاکراتو ته راشي. د افغانستان د سولې د بهیر په لړ کې د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان څلور اړخیز ډلې تر دې د مڅلور غونډې کړي او په ورستۍ غونډه کې د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو غږ کړی و چې حکومت سره دې خبرو ته کینی. که څه هم ویل کېږي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به خایي د مارچ په لومړیو کې مخامخ خبرې شوي وای، خو تر هغې وروسته وځنډېدي چې طالبانو له خبراتو انکار وکړ او خپل پخواني شرطونه یې تکرار کړل.
اوس هم د موضوع په ارتباط ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې مو راستولي دي. په دغو پیغامونو کې یو هم د محمد قاسم ځواک دی چې د هلمند له ولایت څخه راستولې دی. وای د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې شونځي بند سوي دي. په مرجی کې څلور شونځي تړل شوي دي او په باباجي کې درې شونځي. دی وای چې په ټول هلمند کې څلور اتیا شونځي بند دي. بل اوریدون که عبدالباری اکبر دوست فرال بکوال سوالی سخلی کردی چه وی پا سیمه که دو کلینیکن او پینزه شوانزی بند شویدی. حاجی شمس‌الحق ده هلمند لسنگین سخلی کردی چه وی پا سنگین که پینزه شوانزی ترل شویدی او دنجون خو بیخی گرد سره هیچ شوانزه نشته. غلام سرور ل اروزگان سخلی کردی وی پا اروزگان که پا ولسوالوی که اکثر شوانزی بندی دنجونو خو هیچ شوانزی نشته. غزنفر لنامالوم زی سخلی کردی چه شوانزی داعش او همدارست وصلوال طالبان بندوی. لده سر دخبروان نمایی برخی تا ورسیدو سالور بجه و دیش دقیقه شوی و سپه نوریاس نوری در دیست لند خبرون واب روی.
د افغانستان جمهوری ریاست هیله څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به ګلبدین حکمتیار د سوله ییز سیاست یوه برخه شي. د جمهوري ریاست مرستیال ویانده واخان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل له حزب اسلامي سره خبرې بریالۍ پر مخ روانې دي او د اکثرو اختلافي مواردو په اړه پریکړې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي نن ماښام به د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره یوه طرحه ولسمشر محمد اشرف غني ته وړاندې کړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ماشومانو ته ښوونیز او روغتیایي خدمتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د مدني ټولنې غړي وایي که د ایران حکومت د شپږ کلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات نه کړي په کابل کې به د ایران د سفارت دروازه وتړي. چارواکي د افغانستان په دریو تخار بغلان او سمنګان ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د درویشت کسانو د مړینې خبر ورکوي. د جنوبی کوریا ولسمشر پارک ګیون هیو به له ایران څخه کتنه وکړي. دا خبر د هغې دفتر نن ورکړ. پارک به د جنوبی کوریا لومړنی ولسمشر وي چې ایران ته سفر کوي. په داسې حال کې چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ کړکېچ دوام لري، اردن وایي له ایران خپل سفیر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسېدلی او له دې هیواد سره به په دې اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې متحده ایالات نور څومره پوځي مرسته کولی شي خبرې وکړي. په امریکا کې میشته یوه څېړونکې اداره وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا یوه درېیمه برخه عواید کم شوي دي. د سوریه یو شمېر وسلوالې ډلې وایي په سوریه کې له اوربند څخه د سرغړونې په غبرګون کې د حکومتي ځواکونو په وړاندې یوه نوې جګړه پیلوي. او د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیا وروسته له هغې په وروستیو دوو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیا د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. او اوس هم پام وکړئ سباون کاکل ته چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. تاکل چې ودی چې نن د مویتای لوبي هغه تران وسایل چې د 2014 کال په نړیوالو سیالیو کې هیواد ته ډک لاس راستنه شوې دي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه ویان احسان الله نیرو ازادي راډیو ته ویل چې دغه تلانو د 2014 کال په نړیوالو سیالیو کې له بنکاک او تایلند څخه ښه لاس راوړنه درلوده. د شغلی نیرو خبره په دغه غونډه کې چې نن د دغه تلانو د سټایلو په خاطر په نظر کې نیول شوی و د اولمپیک کمیټه مشرتابه او ګڼ شمیر نور میلمنو ګډون کړی و. تکل چې ولې چې په لامن ولایت کې په نړیوال سټانډرډ د کرکټ سټډیم جوړ شي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش نن په یو غونډه کې وویل چې دغه سټډیم به د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت په 10 جری بزمک کې جوړ شي.
دغه قرارداد چې د محمد شفیق ساختماني شرکت ته ورکول شوی دی، لومړی دوی ته مبارکي وایم او بیا دوی ته غوښتنه کوم، هیله کوم چې دغه میدان راته په خفه کیفیت سره او په پوره توجه سره د افغانستان د مینا په نظر کو نیول سره باید دغه میدان راته جوړ کړي.
دغه سټډیوم تړون نن د کرکټ بورډ او یو کورنی شرکت ترمنځ لاسلیک شو. دغه شرکت مسول محمد شفیق په دغه غونډه کې ویل چې خپل لزانه به په دغه سټډیوم کې 10% پیسې په مسافر رسوي. او دا هم یو نړیوال خبر. د اسپانیا د اتلانو د غوړه لیگ په سیالیو کې د بارسلونا ټیم د والنسیا ټیم په وړاندې ماته وخوړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر اساس د والنسیا ټیم وکړای شول چې 2-1 په وړاندې د بارسلونا ټیم څخه بریا خپل کړي. دغه سیالي تیر شپه د کمپ ناو په سټډیوم کې ترسره شوه. تر دې بریا وروسته به د والنسیا ټیم د ایبار ټیم سره سیالي وکړي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او په منځني صفه دوله شپږ نیوي دوام کوي. په دې صفه د ماشام لوو به جوړسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدې شي. د روان خبرونه په دوام کې
بلان خو وضعیت نورمال دی او خود تر سترګو کېږي. د خلکو اذهان مشوش او فکرونه یې ګډوډ و.
دا د کندوز یو اوسیدونکی دی چې وایي ښاریان بیرته ډاډه شوي دي. په پکتیا کې خلک د بیروزګاری شکایت لري.
هغه سیمې چې د مرکزو څخه لرې دي، یعنی اطراف د پاغو کې، د لیسانس په کچه ځوانان په سلو کې یو یا دوه نفره پیدا کېږي، خو هغو ته په دې نظام کې هېڅ د دندې چانس نه ورکول کېږي.
د بیکاری ترڅنګ چې د برېښنا بیه هم لوړه شي.
په دغه وسنی ریټ باندې پیسې نه تاویلو او پیسې نه ورکو، بیل نه جمع کوو او بیل نه منو.
دا او ځین نور موضوعات له ازادي راډیو اوري. مخکې تر دې چې د افغانستان موضوعات خپره کړو، یو نړیواله مسأله چې ګټه یې افغانستان ته هم رسی شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د نړۍ د تیلو د سترو صادرونکو لغونډې وروسته چې پرون بې نتیجې پای ته ورسېده، نن د تیلو بیه څه کم 1% راولوېده. ایران چې ویلي دی د تیلو تولیدات نه کموي، بلکې هغه حتی رسوي چې د لویدیز له بندیزونو څخه مخکې د دې هیواد سهمیه به په دې غونډه کې ګډون نه وکړي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو دو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیې د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د تیلو بیه په سلو کې 6.8 رالویدلې او په نیویارک د یو بیرل تیلو بیه $1.16 ته راټیټه شوه. دا د تېرې فبروري له میاشتې راهیسې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. هغه مهال د اومه تیلو د بیې رالویدو د آسیا د اسامو په مارکیټونو کې له انرژۍ سره په تړاو کمپنیو د سهامو ارزښت هم کم کړی و. د روسیې د اسامو بیه هم راټیټې شوې چې فیصدي نن سهار وختي څه باندې 4 ته رسېده. د روسیې روبلو هم د امریکایي ډالرو او یورو په مقابل کې خپل ارزښت شاوخوا 3% له لاسه ورکړ. د قطر په مرکز دوحه کې پرون د روسیې په ګډون او له ایران پرته د تیلو د صادرونکو سازمان اوپک زیات شمیر غړو ګډون کړی و. له څو ساعته خبرو وروسته د قطر د انرژۍ وزیر محمد صالح الساده وویل دوی پر دې مسلې د بحث لپاره اضافي وخت ته اړتیا لري. موږ د تیلو د تولید د کمولو پر بیلابیلو اړخونو او د دې کار پر نتایجو بحث وکړ. په دې غونډه کې دې نتیجې ته ورسېدو چې د نورو سلامه شروع لپاره تر جون میاشتې پورې نور وخت اړتیا لرو چې د اوپک سازمان ټول غړي هیوادونه به په خپلو کې او هم له نورو سره مشورې وکړي. سعودي عربستان چې د تیلو ستر صادرونکی دی وایي د تولیداتو هر ډول کمیدل باید د اوپک د سازمان پر ټولو غړو الزامي وي، خو ایران چې د اوپک غړی دی ټینګار کوي تر هغو د خپلو تیلو تولیدات نه کموي چې د تولیداتو کچه هغه حتی چې د نړیوالو بندیزونو تر لګولو مخکې نه وي رسولي. لویدیز پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر دغه بندیزونه لګولي وو چې د اټومي موافقې په نتیجه کې لری شوي او تهران ویلي چې غواړي د تیلو تولیدات په ورځ کې 1 میلیون بیرله نور زیات کړي. په همدې حال کې د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک د پرونۍ غونډې په پای کې وویل کرملین په غونډه کې تودو بحثونو او د ایران دریسته په پام سره ډیر خوشبین نه و چې د تیلو د تولید د سطحې د کموالي لپاره به ګډونوالي یوې موافقې ته ورسیږي. روسیه چې له سعودي عربستان او د امریکا له متحدو ایالتونو وروسته د نړۍ د تیلو دریم ستر صادرونکی ده، د اوپک د سازمان غړی نه ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په وروستیو کې یو ځل بیا د سیراپورونو خبره شوې چې د وسلوالو طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې تودې شوې دي. آیا دا خبره به د افغانستان امنیت ته تر پخوا خطر زیات کړي؟ په دې اړه ملالۍ بشیر له حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې د طالبانو او القاعده د اړیکو د ټینګېدو عوامل څه دي.
د طالبانو او د القاعده روابط لا ټینګېدل دا په خو هم موجود و، مګر اوس لا ټینګ سوي. په اخرو کې په دې چې یو مشترک دښمنان درلودل، هغه مشترک دشمن مثلا بالخصوص دا و چې د اسلامي دولت یا داعش په افغانستان کې ظهور او چې هغه هم طالبانو ته تهدید او هم القاعده ته تهدید او القاعده په داخله کې مثلا په جنوبي اسیا کې بلوموم چې افغانستان به شو به حضور کم رنگ سا وایو کم سا وایو نو دی غوښتل چې خپل موقف بیا کوي چې د طالبان سره اړیکې زیات کړي. په دې کې شک نشته چې دا د کاونټر ترورزم یا د ترورزم پروژه د هڅو ته یو تهدید یو خنډ دی.
آیا دغه حقیقتونه به امریکا اړ باسي چې راتلونکي کال له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پر سر بیا له سره غور وکړي؟
کچیر نوې جنرال په دې باندې دا فکر وي دوی شاید په راتلونکي وخت کې خپل اسسمنت یا خپل تحلیل واشنگتن ته استوي، نو باید بیا د دې غوښتنه وکړي چې د امریکا حضور زیات شي او په عین وخت کې ورزم شي. او دا هغه څه دي چې جمهور رئیس غنی پر دې باندې مثلا فشار راوړي چې باید دا غسی وشي. مګر یو مسله چې ډېره جدي ده او ډېره زه فکر کوم خو خبر نه دی، هغه دا دی چې د امریکا پر ضد مفکورې لا په دا واخره کې زیاتېږي. که تاسو وګورئ دا په خوا ډېر پر کلو باندو او په طالبانو پورې محدود و، یعنی هغوی د امریکا د حضور سره حساسیت شو دي. مګر اوس دا قرار دا ښکاري لکه کابل ته رسیدلی او هغه پخوانی سیاست مداران یا رهبران د دې پر ضد باندې خبرې کوي چې د امریکا حضور دی وسته یعنی د حل برخه نه ګڼي بلکې د مشکلاتو برخه ګڼي. که چیرې دا موجود اوسي زه فکر کوم دا په افغانستان کې خپل یو سیاسي مشکلات ته نورم قوت ورکړي.
د بهرني ځواکونو لپاره د اندېښنې وړ ده چې طالبان او القاعده سره یو لاس کېږي په افغانستان کې. دا خبره د افغانستان د امنیت لپاره خپل څومره خطر پېښوي؟
دا که مثلا په یو حساب باندې کته شو غوړي افغان دولت د موقف همدا دی چې تهدید تر خپل عادي حالت ډېر وشوي او بل خصوص نړیوالې وشوي یا سمیز وشوي د افغانستان د جغرافیې څخه د باندې وشوي چې څو پوري دوی هغه نړیوالې مرستې جاری وساتي. کچیر دا تهدید یوازې د افغانستان پورې محدود شي او یوازې هوښ د افغان طالبانو مشکل یاب د افغان دولت سره دی دواړه خپل کې افغانان دي، نو بیا د نړیوالو په دې کې څه هغه خپل کومکونه ولوي کې؟ یعنی دا تهدید باید مشترک وګڼل شي افغانستان او نړیوالو کني، نو بیا نړیوالو ټولنی حمایت زه فکر نه کوم چې افغانستان دی حاصل کړی.
طالبان او القاعده چې لاس سره یو کې دغه د افغانستان د خپل امنیت لپاره څومره خطرناک دی؟ یعنی کوم بهرني ځواکونه به خیر نظر انداز کړي
دلته په افغانستان کې چې کوم د القاعده خارجي غړي و هغه د القاعده د رهبری بالخصوص د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته او ایمنول ظواهری تر رهبری لاندې ډیر خوشاله نه و، چون هغه دا فکر کوي په افغانستان یا په افغانستان پاکستان ریجن په سیمه کې دوی دا فکر کوي چې د دوی رهبری ضعیفه ده او وګمرش فعال نه لري د عملی او دغه کې خپل موجودیت ښکارا کوي.
د چارو نظر خواند حکمت الله اعظمی و چې د القاعده او طالبانو د نشتی کېدو او د افغانستان پر حالات وې د غیس پاره څرګندونه کوي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته سختي مرجوب لري ولیدي. له بلخ د ازادي رادیو د خبريال مجیب رحمان حبیب سی راپور ووري.
روس تل دې چې په شمازون کې د 209 هم شاین قرودو چارواکي اعلان وکړ چې طالب وسلوال په دې ځون کې د افغانمتیز واکونو په وړاندې د جګړې ورته نه لري او هر تروریستي حمل به یې د افغانمتیز واکونو لخوا شند شي. تیر شپه طالب وسلوالو د بلخ ولایت پر چاربولک ولسوالۍ ډلیزه حمله تر سره کړه چې په پایله کې یې د یادې ولسوالۍ د 25 کال سیمه تر څو ساعتونو پورې طالب وسلوالو په والکه کې و او وروسته بیا د افغانمتیز واکونو له مقاومت سره مخ شول. د بخت امنیت امر عبدالرزاق قادری از لیډر ته وویل چې د یادې جګړې په نتیجه کې دولسه طالبان وژل شوي او اته تنه نور یې ټپیان دي. هغه وویل چې جګړه هغه مهال پیل شو چې وسلوالو طالبانو د چاربولک ولسوالۍ په 25 کال سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو وسلواله برید ترسره کړ. قادری یې پاړه وویل د یادې جګړې په پایله کې دولسه مخالف کسان وژل شوي دي او اته تنه نور یې ټپیان دي. دوی د سیمه ایزو پولیسو له جدي عکس العمل سره مخامخ شول او ماته یې ورکړه. له بل لورې چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو د پراخ حضور په اړه اندېښنه ښایي او وایي چې همدا اوس مهال د عام خلکو پر مخ صحي مراکز او ښوونځي تړلې دي. دوی وایي چې خلک ویره لري تر څو یو ځل بیا د دواړو لورو ترمنځ وسلواله جګړه پیل نه شي او پکې خلکو ته تلفات وانه وړي. عام خلک وایي چې د تېرې شپې د جګړې په نتیجه کې یې مواشي تلف شوي، پر کورونو یې اوانونه لګېدلې دي او ورته مالي زیانونه اوښتي دي. عتیق الله د همدې سیمه اوسیدونکی دی. هغه د ټلیفون په لیکه ازي رادیو ته داسې وویل
ولا فعلا خو لگ میره لري په دې خاطر چې په وډر کې خلک هاته دې موږ خپل کور هم په اوان باندې لګېدلای وو او نور خلک دې کور نه وتلای نه شوای فعلا خو کوښښ نن څرنلی ته په دې خاطر چې فعلا تړلی دي اوس هم څه نشته کې
د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په یاده ولسوالۍ کې د کوکنارو کښتونه او د تریاکو د کروندو موجودیت سبب شوی چې په یاده سیمه کې د مخالفینو حضور پراخ شي او پر امنیتي پوستو او دولتي تاسیساتو حملې وکړي. کریم د همدې سیمې له قومي مشرانو څخه دی، هغه یې په اړه زیاتوي. تر دې دمخه د بلخ والی ویان منیر فرهاد په دې ولایت کې د کوکنارو د کروندو په تخریب ټینګار کړی و او ویلی و چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي تر څو د کرل شویو کوکنارو حاصل ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دمه طالب وسلوالو په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادي رادیو، مزار شریف.
آزادي رادیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
په لشکرګاه کې برېښنا ګرانه شوې ده. په لشکرګاه کې یو شمېر خلکو په دې اعتراض کړی چې برېښنا شرکت د خپلو بیلونو بیه لوړه کړې ده. له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واورئ.
گنشمیر کسان را ټول سی ویډیو د برښنا د شرکت پر هغه پریکړې اعتراض لري چې لمخې د لشکرګاه برښنا دی ویني افغاني څخه درې افغاني تل وړه سره ولایت شورا او د برښنا ریاست په شکایت راغلي کسان وای کې غوښتنه ونمنل سي په لوی لاریونونو بلاس پورې کړی. د افغانستان د برښنا شرکت د تیر کال په اقرب میاشت کې په ټول هیواد کې خلکو ته د وارداتي او ډیزلي برښنا در رسولو لپاره د برښنا د تعرفې د 1 کیلو واټ قیمت د کور د پاره دی ویني افغاني څخه درې افغانۍ او د تجارتي نهادونو لپاره د شپږ افغانۍ څخه شل افغانۍ ته لوړ کړی ده. د لشکرګاه اوسیدونکي وای د برښنا شرکت د پریکړه نه مني، بل نه تحویلوي او برښنا هم نه پریکوي.
په هغه وسنی ریټ باندې پیسې نه تحویلو او پیسې نه ورکوو، بل نه جمع کوو او بل نه منو. مرکزی حکومت، ریاست برښنا یا وزارت برښنا ونه مني، موږ نور دغه ګرانه بل نه منو او پیسې نه تحویلو. دا برق زموږ دی، نه څوک تکوالی شي او نه څوک زموږ څخه پیسې اخیستلی شي. زموږ دغه خبره ده د ټولو شهریانو او د ټولو وطنوالو.
ولکیږي برښنا شرکت او د هلمند برښنا ریاست غوړي په ورځ کې 2 ساعته د لشکرګاه اوسیدونکو ته ډیزل برښنا ورکړي. خو د لشکرګاه اوسیدونکو وای کده کجکی برښنا په عادلانه ډول وویشل سي کفایت کوي، ډیزلی یا په جنراتور تولید شوی برښنا نه غوړي. د دوی اکثر وی دا وکړه چې سیمه ته غزیدلې پایې لینونه او ترانسفورمرونه هم په خپل پیسو اخیستي دی او که اوس لوړه سوی تعرفه هم تحویل کړي ډیر اقتصادي زیان کوي.
موږ ډیزل ماشین مطلق نه غواړو او مصارف چې دی هغه یا ولایت یا بل ځای کې چلانه سوی دی. په کال کې رئیس صاحب ناشته چې موږ ته ډیزل برق نه دی راکړي او د ډیزل غم پر برق پر عام خلکو باندې غورځي. موږ مطلق نه قبولو، موږ لمن باندلې او برق لرو. موږ دغه کا په کال کې کا په میاشت کې دغه برق غواړو، د ډیزل برق موږ نه غواړو. څنګه چې موږ ته نه رسیږي په کال کې موږ رسیدلې او نه څوک موږ تراکي. موږ نو ته ډیزل مصرف پر عام غریب خلکو نه چي چې لمن ولایت نارامه دی. د ولسوالۍ خلک هجرت کړی دي، په 3000 کې رانشنه پروت دی، 5000 به بیل ورکی افغاني یلمن تسوی نه چې در بدر ټکور ټکور ولایت دی. نو مشکل ترانسپل پروپور انولې بیل مو دغه میټر مخبل پروپور لګولې، خدام مخبل لګولې ده. مشکل عام برق واړو کا په کال کې کا په میاش کې هغه برق واړو ډیزل نه واړو.
لشکرګاته برښنا د کجکی د برښنا د فابریکې څخه ورکول کیږي چې د کجکی څخه تر لشکرګا پورې د غزیدلې لینی شبکې د زوړوالي لامل په عادي ډول په ونی کې درېزل پرې کیږي. د هلمند برښنا رئیس نصر الله کانیوی د تعرفې د لوړېدو پریکړه په مرکز کې سره ده او څو میاشتې کېږي چې دوی د هغې پریکړې پر بنیاد نوې تعرفه هم چپ کړې ده. کانیو وویل د خلکو غوښتنې به د نورو پریکړو دپاره بیرته مرکز ته واستوي.
دغه تعرفه چې اوس جناب وزیر صاحبانو او د عیساو زموږ آیت رهبري لوړه وړې ده، نو دا ولایتي شورا تر وکې وروسته او د ولایت د مقام تر وکې وروسته د دېش د 1940 کال د شپږمې دورې بلان موږ چاپ کړ چې دغه لازه بلان چاپ دي. نو دغه زموږ محترم شریف خلق وایي چې دا تعرفه پر موږ باندې لوړ ده او موږ د دغه تعرفې جبران نسو کولای، نو موږ ته دې بیرته تعرفه په زاړه شکل سي. نو موږ دا بلان چاپ کړی دي، دا به موږ تر خپل مرکزي حکومت تر بورډ تر وزیرانو پورې ورورسو هر رقم چې د دوی اجرات دي.
د برښنا ریاست د لشکرګاه د برښنا لپاره دوه ډیزلي جنراتوران لري. ویل کېږي یاد جنراتوران هم د ډیر چلاو لامل استهلاک سوي دي او په تولید کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. د لشکرګاه دغه اوسیدونکي چې د برښنا د تعرفې د لوړېدو په شکایت ولایتي شورا ته راغلي وه، د مرکزي حکومت څخه د کجکي د برښنا د فابریکې د روانو کارونو د چټکتیا غوښتنه وکړه. د کجکي د برښنا د فابریکې دوه توربینونه ټول 1.5 میگاواټه برښنا تولیدوي چې یوازې 3 تر 4 میگاواټه پورې لشکرګاه ته رسیږي او پاتې د شمالي ولسوالیو په شمول کندهار ته ورکول سوی ده. محمد الیاسی، ازادي راډیو، هلمند.
د پکتیا یو شمېر ځوانان وایي چې د بیروزګاری له کبله په تکلیف دی او د خپل ورځنی اړتیاو د پر کولو تر حد له مشکلاتو سره مخامخ دي. دا او تپن پر راپور لري.
د پکتیا یو شمېر ځوانان وایي چې د دوی لپاره د 13 کلونو په څیر سالمې بوختیاوي نشته او نشي کولای خپل ورځنی ضرورتونه هغه ډول چې لازم ده پوره کړي. دوی وای په کلیوالي او لرو پرتو ولسوالیو کې د بیسواد ځوانانو د بیروزګاری کچه تر حد اوخته، خو هغه کسان چې د 12م ټولګي او لیسانس تر کچې زده کړې لري هم روزګار نه لري. د پکتیا لري پرتو ولسوالیو دوه اوسیدونکي،
نوم یې عبد الله مسکین دی، د ډنډ پټان سرحدي ولسوالیو اوسیدونکي. هغه سیمې چې د مرکزو څخه لري دي، یعنی اطراف د پاغو کې د لیسانس په کچه ځوانان په سلو کې یو یا دوه نفره پیدا کیږي، خو هغه ته په دې نظام کې هیڅ دندې چانس نه ورکول کیږي. نو ممکن که دغه حالت همدغسې دوام وکړي، دغه دوه ځوانان چې اوس یعنی مایوسه
شي. انور مراد یم، پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په زرمت کې د بیکاری کچه د ځوانانو بهیل حد اوښتې ده. داسې ځوانان دي چې د لسان په کچه فارغ شوي دي، یا دلته په افغانستان کې یا له افغانستانه د باندې په نورو ملکونو کې. نو دوی په ولسوالیو کې همداسې ګرځي، یا د 12م سیم فارغان دي ټول ګرځي روزګار نه لري. نو چې دولت دوی ته هم نه کوي د دوی راتلونکي ته سیدي چیرته مقرر شي کارونه وکړي، نو اتمن به بل لاره غوره کوي او بلې خواته به ځي.
دوی دا هم وایي چې که حکومت د ځوانانو لور ته پاملرنه زیاته نه کړي او سالم مصروفیتونه ورته پیدا نه شي، ښایي د سږ کال په اوږدو کې د وسلوالو لیکې تر پخوا ډېرې پیاوړې کړي. مدني فعالان دا خبره کوي چې د حکومت نه پاملرنې له امله په پکتیا کې ورځ تر بلې د ځوانانو مایوسي زیاتیږي او د وسلوالو امکاناتو ته په کتو د هغوی لیکې پیاوړې کوي. مدني فعال او شنون کې سید جمال الدین اسب خیل وای،
افغانستان حکومت دوی ته پاملرنه نه ده کړې او سر سربرې د خلک مایوسه کېږي، لرې نه ده چې دوی به د حکومت سره فاصله پیدا کړي، د پر ځای دې چې بهرنۍ هېوادونو ته دي د حکومت د مخالفینو سره د دې احتمال ډېر ده چې د خلک به یو ځای.
یوازې اسب خیل نه دی چې د ځوانانو له بیروزګارۍ څخه یادونه کوي، د پکتیا نور مدني فعالان هم ورته نظر لري. وایي ورځ تر بلې په دې برخه کې د پکتیا وضعیت مخ په خراب مدنی فعال او د سمون کلتوري ټولنې مرستیال سمیع الله پیوان،
زیات شمیر کې هم تعلیم یافته ځوانان او هم بې سواد ځوانان څنګه ادي کارونه کوي، ادي افغانان دي دا په لوړه کچه باندې بیکار دي. په کار دسي حکومت تر سي لوی پروژې او بنسټیز پروژې په لار باندې واچي ترڅو د غدوړ ته په کو ځوانان ته په کې دي کار زمينه برابر شي.
مدنی فعالان د اندېښنې په داسې مال سرګندوي چې د نوي ادارې په منځ تر اکثر تر وسه پورې په پکتیا کې داسې یو پروژه نه ده عملي شوی چې ځوانانو ته یو سالم روزګار پیدا کړي. د خلکو د غستونز د پکتیا ولایتي ادارې چارواکي هم منی وایي ستونز د افغانستان په کچه د اندېښنې وړ ده، خو دوی په هڅه کې دي چې ځوانانو ته سالم مصروفیتونه ومومي، خو د اوس لپاره د ځوانانو بیروزګاري لویه ننګونه ده. د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح،
د وروستیو کې خصوصا تحصیلات عام شوي دي، نو موږ ځوانان ډېر ځوانان تر اوسه پورې روزګار ساتي.
نو وړي دا هم وایي چې د ځینو لویو وړو پروژو په پلي کېدو سره به په دې ولایت کې ځوانانو ته روزګار پیدا کړي، خو دا یې مشخصه نه کړه چې کومې پروژې به پیل کړي. د چارو کارپان په خبره تر اوسه پورې د پکتیا والي او ادارې ځوانانو ته په کار پیدا کولو کې پاتې راغلي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي راډیو خبري ساعت.
محب الله ظاهرا نورین او چابک کلیوال حلق دی. د 15 کلن د یو کوم موقع ورته برابر شي غواړي چې کیک بوکس وکړي، خو اوس مهال په زندان کې دی. محب الله وسلوالو طالبانو غولولی او د انتحاري حملې لپاره یې تیار کړی و، خو محب الله ځان پولیسو ته تسلیم کړ او له هغه راهیسې د تنکیو ځوانانو په توقیف ځای کې دی. محب الله څرنګه د وسلوالو طالبانو لومیته ولوید؟ د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زیاوروي.
محب الله ته ویل شوي وو چې جنت ته د تګ لاره دا ده چې په کندهار کې د ارغنداب ولسوال پر دفتر انتحاري حمله وکړي. محب الله ته ویل شوي وو چې په انتحاري حمله کې مرګ به یې جنت ته د تګ ضمانت وکړي، هغه ځای چې د شیدو او اصلو ویالې روانې دي. محب الله د فرانس پرس خبریال ته ویلي، ما ته یې ویلي وو چې واسکټ واغوندم او کله چې ځان والوزوم نو هیڅ درد به احساس نه کړم او مخامخ به جنت ته ورننوزم. د محب الله کیسه د هغو سلګونو افغان ماشومانو پر برخلیک رڼا اچوي چې په جګړه کې په یو ډول نه یو ډول قرباني کیږي. د فرانسې خبری اژانس وایي محب الله د محبس پر چوکۍ ناکرار ناست و، د محبس زرغونه جامه یې پر تن او کنداري خولۍ یې پر سر وه. محب الله په پاکستان کې مدرسه ویلې او هلته یې د انتحاري حملو زده کړه کړې او د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر دفتر د حملې لپاره تیار شوی و. دی وایي له مدرسې تر ارغندابه د رسیدو لپاره یې څو ورځې په لاره کې تیرې کړې او زیاتې شپې د موټر په بانټ کې خوب کړی دی. په افغانستان کې وخت نا وخت داسې تنکي ځوانان چې د انتحاري حملو لپاره تیار شوي وي نیول کېږي یا خپله امنیتي ځواکونو ته تسلیمېږي. دوی یو مشترکه ادعا لري او هغه دا چې د پاکستان په مدرسو کې د انتحاري حملو زده کړې کړې دي. عزیز الله یو بل تنکی افغان دی چې محب الله ته ورته برخلیک سره مخامخ شوی دی.
دې چې تاسو باندې شو اسکار دار کو دې چالو کا او دې سیو کا دې چې ما اسکار تو واغون سبا دې غو جرو کې پټ شول وای ته دلته کې نو امریکایان راځي.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې له لوري د انتحاري حملو په اړه ځنګړي څېړونکو براین ویلیامز فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي، په قبایلو کې مدرسې د انتحاري حملو لپاره د ځوانانو د روزنې فابریکې دي او افغانستان یې د تړلو لپاره یوازې ناکامي هڅې کړې دي. د دې څارونکو په وینا هغه مایند یو پلرونه چې خپل ماشومان داسې مدرسو ته ورلیږي نه پوهیږي چې ځامن یې انتحاري حملو ته استول کیږي. دا کورنۍ یوازې په اخر کې هغه پیسې ترلاسه کوي چې د ماشومانو تر مرګ وروسته یې ورکول کیږي. په افغانستان کې د قومونو او قبایلو د چارو یو څارونکی عبدالرشید وزیری په قبایلو کې د دې مدرسو د فعالیت پړوایي
په دې سره د سیمو کې چرته چې دا د القاعده مرکزونه دي یا د طالبانو مرکزونه دي، په بلوچستان کې او په وزیرستان کې دا سیمه دي چې سړی نوم اخستای شي چلته دغه مرکز موجود دی. دا سیمه مرکزونه غوډي زیات دي په ټول وزیرستان کې. اوس دا وزیرستان دوی د تربیه په مرکزونو باندې بدل کړی او دا مرکزونو کې د تربیه په مرکزونو کې دغه زده کړه څوک ورته کوي؟ د دې لپاره هغه ډېر پوه کسان ډېر با تجربه کسان د ایسای په مرکزونو کې ناشتي، بیا غ ډېر متخصص علما چې ډېر په تقریر کې هم بلد دي. دغه سوچ او فکر هغه ټول کړی دی، دا اوس په یو نظریه بدل دی. دا ډېره خطرناکه خبره ده.
د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې د افغانستان لوري داسې ادعای په شدت ردوي، خو دا حقیقت دی چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو په جګړه کې د مزایل په توګه کار اخیستل کیږي. تیره میاشت یو 12 کلن هلک چې د انتحاري حملې لپاره ننګرهار ته استول شوی و امنیتي ځواکونو ته تسلیم شو. د ماشوم مطبوعاتو ته وویل، ما ته ویلي و چې کفار ووژنم، خو کله چې په ننګرهار کې د حملې لپاره د عسکرو ځای ته ورغلم ومې لیدل چې هغوی ټول په لمانځه ولاړ دي. د بشري حقوقو د څارنې نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي په جګړه کې له کوچنیانو او تنکیو ځوانانو کار اخیستل د افغانستان د اوږدې جګړې یو وحشتناک اړخ دی. کوچنیان باید ښوونځي ته ولاړ سي او له خپلو کورنیو سره په امن کې ژوند وکړي. د فرانس پرس خبریال چې په سپین بولده کې د محب الله کورنۍ ته ورغلی وایي د محب الله مور ژړل او ویلي چې زوی له موږکانو وېرېدی نو انتحاري حملې ته څنګه تیار شو.
د دې خبری خبرونه د زینو مهم مطالبو سرټیکي او ځل بیا ووري. د افغانستان جمهوریت ریاست هله شي چې ګلبدین حکمتیار به ډیر ژر د افغانستان د سولې سیاست برخه وګرځي. د جمهوریت ریاست مرسیال ویان د وخان منپل نن ازادي رادیو ته وویل چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې شپږ مختک شوې ده. ملګر ملتونه وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه مخ په خپرېدو ده، شونځي او روغتیایي مرکزونه په زیاتېدونکي ډول له حملو او خطر سره مخامخ کیږي او په ځانګړي ډول شونځیو ته د ماشومانو تګ او د روغتیایي اسانتیاوو برابرېدل ستونزمن شوي دي.
سل د بلو دے سا
سنور بعو بورم آت چه پاکی اوسی آغا پور بعو بورم دانا لگ ادری گا چه ادی کم دا تو روز کر بو سیل لگ ادری گا چه ادی کم دا تو روز کر بو سیل ستاستر بو ستاستر بو کی دخ پلوستر بو تور با او بورم ستاستر بو کی دخ پلوستر بو تور با او بورم اوت چی پکی اسے آغا پور با او بورم بانا بانا میں سیل دبولو دے سنور با او بورم اوت چی پکی اسے آغا پور با او بورم بانا